دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ساج ملنده او سمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم درته خبرو. خو پیل خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کندز د پیښو حقیقت موندونکی کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ناروې یوې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز د پیښو حقیقت موندونکی کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردک پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمې برخې روانه اونۍ له ولس سره شریکې کړي.
200 صفحه گزارش و 2000 صفحه دیگر
دی وی ټول رپورټ په 200 پاڼو کې لیکل شوی دی. د رپورټ پرستر دوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکې خبرې شوې دي. ټول په د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل. سره له دې چې فاروق وردګ له تفصیلاتو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کادرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی. خو د تحقیق په مهال د ځینو څارندوانانو لخوا ښځو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څیړي. د غور په محبس کې یوې زنداني ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق په مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوریې په نامه دغې زنداني ښځې له محبس څخه د والي سیمه جوینده د لیدنې په مهال پرته له دې چې د کوم کس وختي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو څارندوال د قید د کمولو په بدل کې دغه وړاندیز ورته کړی و. دوی وایي هغه راته وایي چې ته په یو دلیل خلاصېدلی شي. یو دلیل لري، اشاره یې وکړه. هغه څارندوال که چیرې اوس ما ته مخامخ کړی، زه یې پېژندلی شم. اشاره یې وکړه چې بله لاره دا ده چې ته خپل وجود څخه کار واخلې. د غور والي سیمه جوینده وروسته تر دې د دغه ولایت د محبس لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت مؤسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارندوانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانیستل شي. وسلوالو طالبانو پرون د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د ځمکنیو د څمکنیو له شمنګل، احمد خیلو، ځاځیاریو، پټان او جانیخیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قوماندان پاسوال زلمی اوریاخیل وویل سیمې ته امنیتي ځواکونه په رسیدو سره مخالفینو له مقامت لاس واخیست او پښې سپکې کړې. دوی متاسفانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای ناوخته راورسېدل. تاسو پوهېږئ سیمه غرنۍ ده او کمر راپریوتې دی. هغه چې لرې کړی شي سبا به لاره پرانیستل شي. د پکتیا امنیه قمندان زیاته کړه چې د بلډوزر او نورو وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ول تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر ویلې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په حق خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنه نن پیل کړي. هیومن رایټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندي شویو کسانو خوشي کېدل، د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو او خبریالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي شمولو ترسره کول د دواړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. د ناټو یو لوی قمندان وایي روسیې تېره میاشت یو توغندی وازمویه چې ښکاري په خپل دغه کار سره یې د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ ده سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قمندان جنرال فیلیپ بریدولوف د دغه توغندي په اړه تفصیلات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوي یوه وه چې کېدای شي په هغو کې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن اټومي ځواکونو د معاهدې څخه په کې تېروتنه شوې وي. د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوځونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپاره کړي ول. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس وواشه دا به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل ښایي داسې کسان پیدا شي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پارونکې بدللې چې د بیا د ازادۍ چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نشي کېدی. اوس دا 950 کلن کوردی ملا دوه اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. د رومانیا چارواکي وایي تېره شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او اولګېدنې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وویل دا پیښه د بخارس په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډک و. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اور لوبې چاودنې وشوې چې له امله یې د ودانۍ چت او ستنو اور واخیست. یو عیني شاهد د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د اور څخه د تېښتې پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې شول. د رومانیا د صدر اعظم مرستیال ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخوا د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وشوه. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل چې په دې موافقه وشوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه سیاسي پروسه پیل شي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د 14 هیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. داول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په روانه خبرونه کې مو دا رپورټونه او مطالب درته راټول کړي. د کندز د پیښو حقیقت مندن کې کمیسیون وایي چې خپل روسي رپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلی. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبره وو چې د افغانستان دیني عالمانو شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې کړوړه د اسلام د دین خلاف بللي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې په له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته په لاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ ډوبې شوي دي چې ورکی یو شمېر افغانان هم ډوب شوي دي. همدارنګه په یو بل رپورټ ملدی خبره وو چې په پیښور کې د افغانستان د کنسلګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې افغانستان غواړي په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له ناروغ سندغاړي وږمې سره د دې په درملنه کې مرسته وکړي. نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم له یاده مو بواسي. راسره اوسئ. د کندوز د پیښو څېړونکو کمیسیون وایي چې خپل روسي رپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلی. دغه رپورټ د افغانستان د معرف پوخانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ملي امنیت پوخانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل رپورټ یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه رپورټ وګوري او کچېرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته را کړ او وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش ته مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي، هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروري توضیحات ارائه شول د هغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپلو ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک کړو.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې د دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي، له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس په هم یو بل ریپورت راواخلو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو په افغانستان کې د اسلام د دین خلاف بللي. د دې شورا مرستیال آزادۍ راډیو ته وویل داعش د د پوینا د مشرکانو ډله ده، غواړي چې په خپلو کړوړو د اسلام دین بدنامه کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلو غړو د نورو ادیانو پر ښځو جنسي تیری عبادت ګڼلی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دی.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل کېرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي. او هېڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر، دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان آزادي راډیو ته وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین نجونو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدی نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. یزیدی نجلۍ دا هم ویلي چې تیری کوونکي نه یوازې دا چې دای دې عمل ته هڅولی، بلکې ورته ویلي دي چې دا عمل د بخښنې لامل هم ګرځي. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
دوستان و موریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړو د اسلام د دین خلاف بللی. اوس هم زو پکتیا ته هلته په ځینو ولسوالیو ته تللې لارې تړل شوي دي. تازه حالات څه دي؟ دا اوس راسره له پکتیا څخه زموږ خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، داسې په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې په پکتیا کې د لارو د تړلو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ لارې پرانیستل شوي او که نه نور یې هم تړل شوي؟
مننه هم صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې، تېره ورځ د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار بیا مدخل شواد سرکي تنګي سیمه کې وسله والو طالبانو وتړله او غرغه خویولی و. د بمونو په واسطه لارې بنده کړې ده، یعنی شپږ ولسوالیو ته د تګ او راتګ لاره بنده ده. یې خوا ته د لارې په هغه غاړه کې ولسوالۍ نه اغلته دی واده خلک ولاړ دي، ناروغان دي، د شپږ ولسوالیو خلک نشي کولی چې مرکز ته راشي. او یو خواته هم هغه اسانتیاوې چې د دوی لاسرسی ورته ولري په روغتیایي مراکزو کې نشته. خلک وایي چې اوس په سیمه کې جنګ هم ده، هم د افغان ځواکونو او د وسله والو تر منځ وسله والو غرونه نیولي دي او افغان ځواکونه لاندې په لارو کې دي. همدا ډول اوس مخکې خبر راغی چې د زرمت او ګردیز ترمنځ لویه لار او ټولې فرعي لارې بندې شوې دي. په پوستو باندې خال خال ډزې روانې دي، د سیمې خلک وایي. او د زرمت ولسوال کپتان اخلاص هم دا مني چې دوی خبر شوي چې لار تړل شوې، ولې دوی د عملیاتو په اړه فکر کوي. طالبان د سیمې خلک وایي طالبانو په لاډسپیکرونو کې اعلانونه کړي د زرمت په لارو باندې باید تګ او راتګ ونه کړي، ځکه دوی هلته مهمینه ځای ته ځای کړي دي او دوی خپل عملیاتي پلانونه لري، هم په دې ولسوالیو کې او هم په شپږو نورو ولسوالیو کې دوی خپل پروګرام لري. داسې تر اوسه پورې چې موږ څومره هڅه کوو چې پکتیا چارواکي را پیدا کړو چې په دې اړه موږ ته نظر راکړي چې دوی څه تدابیر لري، ولې تر اوسه پورې هېڅ چا موږ سره خبرې نه دي کړې او وایي چې دوی مصروف دي.
ډیره زیاته مننه کوو داود تپانو چې له پکتیا څخه یې دغلته د وروستیو نامنۍ به ورته ووایو د نامنیو له کبله د لارو د تړل کېدو رپورټ راکوو. موږ به په راروانو خپرونو کې بیا هم له داود تپان سره اوسو او د پکتیا په تازه حال به تاسو خبر ساتو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته په لاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ وړ مشپه په سمندر کې د توپان او د بیړیو د تخنیکي ستونزو له امله ډوبې شوې دي. په دې بیړیو کې د افغانستان، سوریې او عراق او یو شمېر نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال د اروپا په لور روان و، خو مخکې له دې چې د یونان کالمینوس او رودیوس ټاپوګانو ته ورسیږي بیړۍ ډوبې شوې. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې د دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزوری دریځ د شرم وړ دی.
تونیسو د دیز میرس افتس تا کیماتا تو ایگیو دن کسیورازون اپلا نکروس پروسفیگیس.
سپراس وایي، زه د اروپا د رهبرۍ په کړۍ کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول دې بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تېره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقي شوي دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راویستل سول چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لږتر لږه 18 تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړه شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د یوې ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل.
اوس د جوي حالت خراب شوی دی، اوس په سمندر کې ډېر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کښتۍ کې دا کښتۍ زاړه دی له یو نه له بل نه، په دې کې ډېر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی، دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا په پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغله ردموند وای په ورستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په ورستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په ورستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راتښتي، خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
ژوند
تری کسه پولیس وژل شوی دي،
تکار فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو نوري وسم کابل ته زو. اسد الله الدین د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شو اوازو او اړتیا او ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنۍ سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سر مقاله کې راغلی چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرګون نه ښودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډېره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور ډېر تلفات یې ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروفه کړي. د ورځپاڼې په باور سږنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه خپل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنا ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سرمقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي، خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي. په سرمقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لویه جرګه را وغوښتل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لویه جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یګانه هغه څور لسکل نه سوانه میرمنده چې خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوی او ډیره وهل شوی دبول شوی ده. یګانه د فرا ولایت د پرشمن ولسوالۍ اوسیدونکي و چې وسته فرا خرته د عدالت غوښتنې لپاره تللي. نور حال د ساده راډیو د سیمه ایز خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
یګانه د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي هغه میرمنج د خاون لخوا د کابو یو کال بهل ډبل وروسته اوس د فرا شاته مخه کړې ده. هغه څوار لس کاله عمر لري او د واده څخه یې دیارلس میاشتې تیریږي. د یګانې پر وجود د وهلو او ځورولو نښه نښانې دوره یې معلومیږي او اوس یې هغه د پښو د تګه غورځولې ده. دا وایي چې میړه به یې تل په اوسپنیزو ځنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فرا شاته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانی پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د اوښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره یې ډېر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانی پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دی شو شروع کړه چې تو مې دنیای کې تېر شه بوستون
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړې او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بېرته یې راکړه. زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نه وي کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرسته شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د میړه لخوا یې وهل ډبول شوې چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته وروپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې کې د یګانې د خاوند د کورنۍ نظر هم ودرو خو په دې بریالی نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 24 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرام دی.
دوستانو د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه وږما د څه مودې راهیسې په پېښور کې ناروغه ده او اوس د افغانستان حکومت ویلی دی، البته د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت یې استازي ویلی دي چې دوی به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې د دې سندرغاړې د درملنې په برخه کې مرسته وکړي. زبیح الله شفق په پېښور کې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سمو د رئیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون د ډېرې ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله یې د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعضې خبرې پیدا شو چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده د هغه ماته ویل چې مقصد دې ته به ځي دی نه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکي اصول د کیبه دې سبب موږ هغه لازم مرسته چې ورته په نظر کې نیول شوې ده دې ته به ورکړ شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لروبر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی راغلل موږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به ایله لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان دمه انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زمونږ تپوس کوي.
د یادونه وړ ده چې سندرغاړې وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال یې د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دوستانو وامه ریدل چې افغان حکومت غواړي د پښتو ژبې له وتلې سندرغاړې وږمې سره چې دا مهال د ناروغۍ په بستر پرته ده په درملنه کې مرسته وکړي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتو ځینو چارواکو ویلي دي دوی غواړي چې د سوریې له منځلارو مخالفینو سره د مرستو په لړ کې دغلته یو کم شمیر سرتیری واستوي. دوی وایي چې دا سرتیری به یوازې د مشورې او روزنې چارې پر مخ بیایي. په دې اړه د سلطان محمد سرور رپورټ اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لسنیمو بجو ته اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانیستل شي. د ناروې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د رومانیا چارواکي وایي تېر شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګېدنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. او د بشري حقونو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 موریدل کیږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ وی پانه تم ورشي او زموږ په وی پانه کې نه وځي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه کتلای شئ، بلکې زموږ خبرونه ل غږ ویډیوګانو په ځینو برخو کې ل تصویرونو سره زموږ په وی پانه کې موندل شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته، هغه د نجیبه زمان ریپورت دی. په دې ریپورت کې به واورو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل اویایم کلیزه په یو لړ مراسمو لمانځلې ده او هغه د یو نندارتون جوړول دی. نجیبه زمان په دې اړه نور تفصیل دروړي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو اویایم کلیزه لمانځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 2 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیزې مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له شپېتو کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري، او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نه وي پوره شوې، چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل، او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال را وروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپله 70مه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه سازمان فعالیتونه د قدر وړ دي.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی ده، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپلو هیوادوالو ته. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي، او دا دوی په دې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روردو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته، او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د سنوز موګل ازادي رادیو ناوړی له خو څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوه دي. د هلمند والی و بخې له هلمند څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوه دي. د هلمند والی وی چې دا پلازمینه ته د بندیانو د لیک د دی بهيري و برخه ده. په دې اړه بنور تفصيل له احمد تکل نو ورو ورپسې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لیا ده مباسي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه څپټ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین چې هلته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته 300-400 نفر وي، ویل 500 نفر انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریچر خبری آژانس د هلمند د امنیه قومندانۍ د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیادونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همساله تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. در مورد سرطان سدی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدی است. سرطان سدی یک از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست می دهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناست و به نام از او مکمل آشنایی دارند، سرطان سدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت کامل قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا همین نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می آید از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانم‌ها در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین، سرطان سدی یکی از سرطان‌ها است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از حدود 1% از این مرض در نزد مردها به وجود میاد، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها به وجود میاد. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان سدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن، به هر اندازه که سن پیشرفت میره، خطر مصاب شدن به سرطان سدی در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدی میشه نزد خانم
ها؟ البته عواملی که باعث بروز سرطان سدی میشه بسیار زیاد است که من میخوام به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدی میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدی نزد خانم ها زیادتر میشه. و مهمترین،
یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من آهسته اشاره میکنم برای اینا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی ارسی. که بله ارسی نیک فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است. کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدی دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان سدی باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدی نبوده بیشتر می باشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانم ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که امی مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میاد. خطر مصابیت است که از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهانه شون یعنی خطرشون بیشتر میشه؟
خطرشون نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صحبت ما را بعدا ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسه جان خوری تا سلام و نوره نکم دا زادی را دو طول کار کوم کاری دون کتا ساز درانه ملما سروری صاحب سلام و نوره نکم پشتون یمو
بفرمایین پشتون صاحب.
بله دکتر صاحب خوب مدر چه دیر تو خبرتی اشاره وکره پا تاسوب سر چه مرد رو چه تقریبا فا افغانستان که وزر شدی مرمونی د شینی د سرطان ناروغي امري زما پوښتنه د ډاکټر څخه ده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دی وایي شینی سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي او بله پوښتنه مې دا ده چې څومره آګاهي پکار ده دغه تفرزن او که دغه مرض علاج ونه شي یعنې په اول کې تشخیص ونه شي په اخره کې څومره خطرناک واقع کېږي او پرهیزه دغه مرض څخه چې شي د کومو غذاګانو څخه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کېږي کومې غذاګانې باید وخوري او د کومې غذاګانې څخه پرهیز وشي.
سلامت باشین پشتون صاحب. از طریق تلفون بشنوین ډاکټر صاحب به شما صحبت دارن. بفرمایین ډاکټر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب څه وویل په افغانستان کې وزره زنانه په دې تکلیف مبتلا دي. البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده، شاید دې ارقامو نه دلته ورکړ شوی دي، شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا وي، اما متاسف دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصی روختونونو سره دا احصایه است چې آیا وزره دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو، تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاری صاحب، دا ساري مرض نه ده، هیڅ کله موږ نه شو ورته ویلی چې دا ساري ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو، ځکه د موږ تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلق نږدې نه ورځي، پښتنه نه ورسره کوي. او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي، همکاري وکړي، دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته، دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تاسویل چې د دې مرض د آگاهي لپاره باید څه وکړي، البته دا آگاهي مسله چې ده دا تر ډېره پورې په دولت دا رسانو پوری او پخپل خلکو پوری ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لویو تر جوماتونو او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي، داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کړي، څنګه وپوهېږي چې زه په دې مرض مبتلا یم. په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې، په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي. بل خبره چې قاری صاحب کړی و تشخیص، البته د ډاکټران دپاره ډیر ساده ده، اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي او یا وغواړي چې دا پیش له دې چې دې ته مشکل جوړ کړي په دې پوه سي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص سي او په ښه توګه یې درملنه وسي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته، څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي، هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص سي او درملنه وسي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاشت کې باید حداقل د مریضي عادت ماهوار چې شروع کیږي اومه اتمه تر لسمه پورې دی، دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان منځلو دپاره، هلته دي اول په ښي لاس باندې چپه سینه ښه صحیح وګوري، لمس دي کی له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دي وکتل سي، که چیرې دی کې کوم غیر نورمال شای پیدا کیږي، یعنی په خوا نول اوس پیدا شوی دی، دې ټکی ته زیاته متوجه، او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې خی سینا ټول وګوري لمس د کی چې پدې کې کوم غیر نورمال شای نوی او دویمه خبره دا د کله چې په تشناب کې آینه وي نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ. دوهم خبره دا ده چې دوی د آینې ته ودرېږي او د خپل سینه دې اول خی خوا بیا چپ خوا د جلد یا پوټکي رنگ دې وګوري بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راسته د چپې نه آیا غټه سوې ده غیر نورمال ده یا چپه تر راسته خوا نه غټه ده غیر نورمال ده پوټکی یا جلد تغییر کړی ده رنگ تغییر سوی او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وایي زه نه غواړم طبي اصطلاحات دلته شامل کم هغه دې وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی ده یا زیات داخل ته ننوتلی ده. په دې کولای سو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډیره مهمه خبره ده. او بل کله چې دوی د تشناب د راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څملې پرېدي وځي یو بالښت دې د راسته اوږې لاندې کېږدي چې دا سینه ښه برجسته سي او راووځي. بیا هم په چپ لاس باندې ښی سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري لمس دې کې او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپ سینه دې همدغسې وګوري لمس دې کې که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
جز سوالشان کې نه اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا من میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره همی تکلیف خود برای شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بزازه. ما میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستند و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در او زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر سه برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلام سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایین پکتیاوال سه
برادر در تدوین زمانتی و سیسل مشروم راولی شودی خپل شودی مشروم تنور کنید در که دلوی که ناروزی مو گردی صورت هم او دویم خطانه نداغه در که کچیر و مور پختایی نزواره یا مرشم راولی در شودی بیا ورکوالای چی که نسی ورکوالای نزو خطانه میگه که خطانه نواز کلو
سالتان گرفته شد. سلامت باشین پکتیاوال صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیاوال صاحب ته. البته اول پختنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شودې ورنکی دا به څه پایلې ولري. البته څنګه چې تاسو پوهیږئ الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شودې ورکړئ. البته په دې آیات کې اتمن حکمت ته چې ویلي هاولاینې کاملاینې تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شودې ورکړئ او دا شودې ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغۍ بلکې نورې ناروغۍ چې مور او ماشوم ته کېدای سي پیدا سي د هغې په مخنیوي کې په جلوګیري کې غټ رول ولوبوي او دا مهمه خبره ده چې باید ماشومان ته شیدې ورکړي که چیرته شیدې ورکړل سي نو کیدای سي د سرطان او داسې نور ناروغیو څخه مخنیوی وسي او بل پښتنه دا و چې شیدې که چیرته یو مور په سرطان اخته وي د سرطان د سیدې په سرطان باندې آیا د هغې خونه ماشوم ته شیدې ورکړي کنه مهمه خبره دا ده که چیرته هغه سینه په هغه کې بعضې په عامه اصطلاح څه ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي نو په دې خاطر باید د هغې خونه شیدې ورکړل نه سي مهمه دا ده چې د هغه بلې خونه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته آغا تغذیه برابر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان.
دکتر صاحب خدمت سلام ده.
سلام خدمت شما هم بفرمایید.
دکتر صاحب ما وقت ندرسید در سرطان تخصیص دی پوری داری پر نارنه و کم بیده که در سرطان او که در خاص پر خود تخصیص لری او در عواملی که دی سی عوامل لر سگرم
سوال شما گرفتین دکتر؟
بله بله.
تشکر برادر، بفرمایید دکتر سی.
گران رور عبدالله جان تا سلامونه وړاندی کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په ښځو کې بلکې په نارینهوو کې هم پیدا کیږي، خو په هغه کچه کې چې په زنانهوو کې په نارینهوو کې ډېر کم وي، تقریبا په سلو نارینهوو کې کیدای شي په یوه نارینه کې د سینې سرطان پیدا شي. البته عوامل مخکې پی خبرې وکړلې، بیا به هم په خبرې وکړو. تاسو ویل چې سګرټ یا نسوار کیدای سي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کیدای سي چې سګرټ کول نسوار او سګرټ دواړه په هغه کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کیدای سي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګرټ او نسوار کوي نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګرټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم کشیدان. سلام با شما دکتر
کریم جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال اول که شما گفتن که یک از عواملش گفتی مثلا یعنی سرطان داره، گفتی امکان داره که طرفچی یعنی فامیلی من رقمشان بده باشه، اما در اصل ما دقت نمی‌کنیم که در اصل علل و عواملی که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر محیطی هست که در اساس هست تأثیر غذاها است. این اصل منشی بلدی شده تحقیق شده پیدا شده که مثلا اصل سینه سرطان ایجاد میشه دلیل چی است؟ آیا تغییرات دواها است؟ مثلا آب و هوا چی است؟ دلیل تحقیق شده که مثلا چی به منشی پیدا شده چی است؟ و دیگه سوال ما داستان دیگه داستان مفرم همین سرطان نوزل میده که بسیلا دارش میگه مثل پایین میده سرطان به بعض افراد سرطان میده این سرطان نوزل میده که دلیل پیدایش از چی سایی سینه غذاها است؟ مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همه سرطان از دوش بکر بردن بسی قابل علاج نیست، باید امو وقتی که همان دی باید نیم دیگه کدوم رای نداره، ولی وقتی همه قسم هست یا در اخت مثلا در توضیح بتن که سرطان از چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست. امیر در افغانستان خواهی چون جواب دادن ما در خارج بردیم اونا گفتن که وقتی گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتن که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقی مانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز است، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرمایم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همی تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سیدیا زیادتر باشن. کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلیت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه چانس مصابیت یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سیدیا نزد از اینا همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شود.
Put the